افغانستان تستانه سی دی دی و بیرتا اوساینا دی دی ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسیدنه دا ټول هغه مسائل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمي راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یوه انساني فاجعه ده.
د مینا لست د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم لیکوال چوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر.
د لیکوال د نړیوال ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د درکو
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په وښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی وو کوټی ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي چیزونه چې دی نسی ویلی او یا هم نسی بیانولی زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمر زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله وي او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو اړخ دی او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که موږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي نسبتا ښه هم ولیکي، اغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبر اعلان کې به د خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبر یالته به لیکوال وایو.
نو همنګوي ته خود د خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبريالي هم خپل ځای لري او داسې نور خبرې اعلان شته چې یوازې خبرې اعلان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که په افغانستان کې ورته وګورو هغه خبرې اعلان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبريال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي او یوازې خبريال شي.
ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څنګه
نو ولي خبريالان کم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبريالۍ سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شیبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خود دلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدی لیکوالي له منصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې شک لرم. داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی د چا پولیسي داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کیدای شي د یو کس لپاره لیکوال د بل کس لپاره لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
یعنې که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه عام زو خلاص تر حکم دی
کچرت نړیوالو معیارونو تراش. مثلا تاسو فرانسې کې ژوند کوي، فرانسې کې چاته لیکوال وای فرانسوی؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبی انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وای. هغه ایسه لیکي او کچر داستان لیکي فکشن لیکي دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبی انداز بیا هم واضح مسئله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مور ننوځي؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه د بی اندازې.
لو استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو د لمر مخانی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې. په بیړې څو لرګي بخارۍ ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، ترڅو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړي په پک سر لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړي جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شیبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی، په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړی یې په سر سم کړ. وی ویل تلست کې مې د ځینو بیوزلو کورنیو پته لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. وی ویل مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل. خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل. بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلې، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل. ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې. اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول. لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردیو سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته. موږکه؟ زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې وه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیلې هدايه باورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي. ل دې هنر ځانګړی هدف لري. خو لومړی کدا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوي؟ لکه کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه، خپل ځان سره په ځینې کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کلست د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سم.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ ل پنسل کار اخلي، ل رنګو، ل کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دی د اسکار ورته ویل کېږي دی غوي پنسلونه دی ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وی روغنی رنگونه دی په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دی په غوي باندې هم باسم ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم خو شپږو کتابچې دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختې د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر سه شاوخوا کې لرم پلورې شوم دي او دسې دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انځورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیرې انځورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزې سره دی زده کړې ادامه ورکې نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځري مستم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پرخه پوری د منځورګری د خزو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات منځورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خې دا دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړته نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انځورګری مې دا سي پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څيري کتابونه یې ساده دا بیانوي سي په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو دې تور تزین نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کمو د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لوګو نم یو څه د کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیمو.
لا هله هدايت څخه په مننې وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری داغه سندری دی چې میاندې خواندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلوېشتې خورځه د زنګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زنګو سندره ووایي خو په ایم پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده.
الله اوشا الله زما جان الله
زنگو سندری هاگ سندری دی چمیان دی خوندی او ناگانیه دا زنگو تر سنگ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي
بالا هو د زنگو رو رو زنگاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحی فلاحی او نری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او نازه ډکې وي دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري بلکې دغه سندرې هغه ماشومو نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفي شفقت او ناز سندرې بولي بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي
الله شاء الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څناڅه کمرنګه سوی دی خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي خو په کلیو کې اوس هم رواج لري
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري اکثر ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوځیانو کې ایښي وي او دغه اللهو لړې لړې لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي خو د دغه سندرو جوړښت اغیزې دود او موضوعات په مکان زمان او لهجه کې توپیر کوي لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي پرځکه الله رب تابولم مینه دې سنابولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده مینه دې شیرینه ده په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراریده، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دے در سے کر لے مو للو للو
مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی. خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګیدی، نه شاخ وشوریدی، نه کل ورزیدی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه وچنیدی، پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زانگو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندیږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اسنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شوبې مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی، ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړ کو، بالکل مہنگائی ہو تاسو ته پته نن سو ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو تیس آلو دیش زر دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میاشت سمرا پروگرام نہ کھڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې اشتیاق وایم یو کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی ٹو بی آنیسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسٹی نه کم سٹریس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو د یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یل تو خلق یا خوخی بنگم کنا نو خلق ډیر زیات خوخی دی طریقہ چې کوم د کنا غدی نیو یوت سره ډیر زیات ان لائن دا زګه دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت شول دی سیدا ته ان لائن دی شی سره غي دی ډیر نورم فائدې دی
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمنګ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کړه او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغې کې وامیان هم شامل دي د دوی رب نو اندر او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمې ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې دل کل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر تې ماته ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نو نه د معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کول لپاره جرګې جوړولې که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټی تیګی توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوې غټی تیګی پاړه وړاندې وویل
دغه کلی خسر نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې را وړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته را وړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ګیرا او ټول چې موږ شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې وی وی خو خو چې تیرې دې ځای نه کړي، نو دې دې ګی الته یو دورما یا د یو ډنډر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع پای پوندې کی او دا تیرې پاتې کی، نو تیرې چې پاتې شي بیا ته تیرې راټولېږي هغه ځای نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي، هغه دې تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک را وګرځوه، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل نرگس مې پغې ګراوړو هم مېلمه مې کړم بیل
ساتسکو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب می ورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب می ورته ورکړه بیا د وختو د بلبل